په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بایوا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80 زره کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 6 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق اندریږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړه لیک لمخه پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای طالبانو یو کال مخکې افغان خزل په اندونیز دکړو منکړي د هواد نیمایي وګړو خوبونه لمنځه وړي او د ټول هواد اقتصادي ثبات او لهلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید اپیک کړي دی. هغې بیگانه وخت په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تیره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 6 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. په پاکستان کې د بلوچستانو احتجاجي لارون چې د بلوچستان له تربت سیمې د اسلام آباد پر لور پیل شوی و پرون ناوخته په اسلام آباد کې له تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تریتم شوو بلوچانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونه بلوچان په زور نیولي او بیا یې وژلي او تریتم کړي دي. د مشال راډیو د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د پزرګونو بلوچستانو لادرکه کېدل ندی منلی خو ویل دي چې له یو شمیر تورانو پولیسو یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستانو له دغه لاریون سره پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر فعالان هم یو ځای شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، 10 کلونو رئیس یې بندي وو او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل مړي په قطر محکومه شوې و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال پیل سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي راډیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي وایي په دې هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کوو وویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسدالله لودین واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتمبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډیروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنی وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یا لوړه کچه ښیي. دغه هیواد کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشتوالی، د ناقانونه وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زنداني کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دغه راز وویل چې افغان شیعهګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعهګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ډیر ستنه وژل شوي دي. روزا اوتمبای وا د کوکنارو په کرکیله او د نشهیي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتمبای وا له افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د ارمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو ارمنو شمیر 90 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي مؤسسو ته څو لیکونه لیږلې دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤلان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. پخوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه ارمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه سر ټکوي. د دې ولایت د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنۍ اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه بې برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې خو وایي تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته یې رسیدګي نه ده کړې.
چې نور اوس ته پیښې ډېر په تکلیف و، سب یو ورخو موټر نه پاکدو کېږي، بیا چې ژمه وي وروره ګوله بېخي ته پاخه سرکه پورې لار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي، موږ نه لرې دي، مثال د څو کلي دي، دغه هم داسې په عذاب دي، وروره ګوله حضورده وي. موږ داسې غواړو خدای دې موږ دولت آباد کړو، چې وروره ګوله یو کلینیک دلته ته جوړ کړو، یو موږ خانه یو دلته، ډېره ساحه ده، ډېر کلي دي، ډېر خلک به ذاتي پیا آسوده شي. او دا غوښتنه م همیشه ده، خو نو وروره ګوله چې نه کېږي، موږ خلک غریبان دي، مسکینان دي، وروره ګوله چندان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمینې څخه په 2 کیلومتره کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونه ډېر کم تر سترګو کېږي، او اوسېدونکي د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی، او زیاتوي چې په کلي کې د سړکونو د نشتوالي له امله ناروغان په کټونو کې تر موټرونو رسوي، او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمی واوره چې ولوي، بیا د مو ساحه د دوو سړک نه ډېره لرې ده، یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډېر په زحمت او په تکلیف و. چارپایی و په داسې وشي کې سړک تر شو و، وړوی وروره ګوله، خو هغه ډېر وخت باندې وځي. او بل دغه نردو خو ته مثال کې یو چشم چې کم شي، غلګي وروره ګوله، دغه رسم ډېر ته مشکل وي چې څو واورې نه ویل کېدلې، یعنی دومره اندازې ته په زحمت و چې یوتي داد واوي کو چې خالق دې د واورې په خیر زر ولیک، چې موږ ته لاره خوښي شي، چېتي که په پښو باندې وم بیا ځای ته مثال کله وخت وځیم.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسېدونکي له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي هم د ژوند له لومړنۍ او اولیه خدمات څخه بې برخې دي، او د ژوند چارې په خورا سختۍ پر مخ وړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سکال له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي دي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زموږ مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کوم زموږ شی اصول ورسېږي، انار، انګور، مطلب هغه پاکستان موږ ته دروازه بندې کې، زموږ تجاران ته مشکل جوړ کړي، زموږ تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کېږي، نه شی پر ځای وخت رسېږي. که د انګور شی ځنې، که د انار شی ځنې، که د انځور شی ځنې، مطلب دوی موږ ته خپله لار بندې کې. موږ به د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ تجاران د نور ملکو سره لاسلیک کړي، نور موږ شی نور تجاران ملکو ته سره ورسېږي، زموږ تجاران به د مطلب پاکستان دغه مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هین او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انځرو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي، او د انځرو ټول صادرات د پاکستان لاله لري کیږي. سوداګر وایي لا هم د تیرو 2 کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انځرو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو، د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جره واري غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دی، د انځر په سرای کې په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انځر سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15,000 پورې ستونزې خونه دا جوړور چې وس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کې د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي. یو واري وای دوبی ته راځي، د دوبی بیا عدل ته راځي، نو ستونزې دا ډېرې دي.
زما نوم پیدا محمد دی، دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بنده کې، که د انځرو سیزن، که د انارو سیزن، که د انګورو سیزن، او بل دغه د اولو مشکل دی، اوله دوبۍ ته ځي په 2 ورځې نه رسېږي. دا اوس موږ سره تجارانو انځر وړي په میاشت موږ ته پیسې نه راکوي.
د انځرو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سږ کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14000 ټن زیات انځر بهر ته صادر سیوی. د دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي لا یې هم یو شمېر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادراتو په وړاندې ستر خنډ دی. که دا ستونزه حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
صدر سوی دی او انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر سي. د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کېږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی. الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی، خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او هم په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي.
په تېر اګست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انځرو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلایي په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې له امله دوی ته زیان رسیږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د سترې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسینکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هده مجبور هم وي.
تاسو واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د سترې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کریږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي د خکو تجمعات وکړي ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د دې د میراث حق ده که هغه د مهر حق ده که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د حکم په لغړه باندې خبرې نه کوي او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواهي هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی سي هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي هر اقل تر یوه حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګه یمیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي. بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی
خو چې د شتمنو دارایي وزمک په داشان دولته په باور کې چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمه کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی هماغه څوک ورته نه ورکوي هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو خو دوی خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګرنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څه به شي حیران پاتې شم پیدا نور خلک چې اوس بل شور او آگاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي که دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي دا هم پیغور ګڼي دا هم شرم ګڼي دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي دا خبرې شته دي دې دپاره کار لازم دی دې دپاره ډېر زیات هسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه غلا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنا نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده دی یا د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده ډاډ نه لري په خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زخمي.
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور پورې د زامنو، د ورونو، د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالا واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو د کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځانته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفره د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولرې تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالي مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنول طریقه ده، د ملای مامان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري، باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړې چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني که چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا مونږ یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلک د پلار او لوراد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه یې د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کړي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیرې دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیرې جرګه کوي، مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا خاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتوندي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغی تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمي جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق، یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت، یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي، او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نوو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابدي کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، ما مال امغ چو ورځو کې مال تقسیم شي امغ وخت مناسب وخت ده چې ته مال پات کیږي په ځان پیتیږي مثلا کلونه پیتیږي کلونه بعد به دا مال ورسی په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کیږي په منځ کې خوابادیان پیدا کیږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی کور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول د خدای پاک
بله ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي او سلامت اوسئ لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده په قران عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده بیا د نارینه په مجموع کې که هغه ښځه لور وي که هغه ښځه لمسۍ وي که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي هغه ښځه مور وي چې نوم یې ښځه وي او د اناثیه طبقو نه وي الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده للذکر مثل حظ الانثیین وایي د نارینه لپاره به هغه حصه یې چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي کله نارینه د ښځې نه کم واخلي کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای د نارینه حق بیخي کېدنه ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی ل ذکر مثل حظ الانثیین د نارینه لپاره به وای دوه برابره حصې دی ښځې نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده دا درې ګناوې لري لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بل چا حق تلفول دي ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نافرمانی ده نه ورکول د ښځې ته حق نه ورکول یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدا رقم یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکوي حصه یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي یا دغه رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې منت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید.
ډاکټر صاحب، په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې په دې باندې خبرې کوو چې
په خپله خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر درسره شریک کړم. ډېر شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جاهلیت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې وید الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې، د خاورو لاندې کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې. یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځې نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنه خپل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث ما چې وحقت و اصلا خزینه درلود، د تعلیم حق نه درلود، د نارینه و سره مشترکانه بعضی کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول. د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروض. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دواړو لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی.
په یو شمیر کورنیو کې که څه هم لیدل کېږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهېږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وایي دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادېږي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځان ته متحدر انسانان وایي، ځان ته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې ښځې ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلېدو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق پکې نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي. خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی. خو مهم دا دی چې اسلام منهج یو مفهوم، منهج یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالېږلی او د انسان سره یو کتالوج ولګلای چې لکه موږ تاسو د ماشینو باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کوو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالګلای دغه یو کتالوج ولګلای چې قرآن کریم وایي. په قرآن کریم کې دا ټول تفصیلی ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپل کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مور پلار په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو. نو دته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمانانو تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. پس مکه وجد اسلام یو طرف راوخلی، یو لور راوخلی او نور لوري پریږدئ.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته خبرې وکړې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې
څومره حق لري؟ مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. د غره ته وځي کړی
میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو حق دی، د مور حق دی، او هر موضوع چې جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده، که څوک دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو مخکې د کوم اړ شي ما ولوسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو دا داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یوه برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي. ومس تاسو ته ورسه چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی، همداسې د ښځو هم حق دی.
بلې، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج واوسي، د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی. کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور و مور حق اخلي دا بی غیرتی ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی، او دا ظلم به ونه بخښل شي. حتی که چېرته خور مور د حق ونه غواړي، هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د نصاب ته باندې نارینه اکثره وروڼه موږ تاسو ګورو چې کله وروڼه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي، وایي چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتاً په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستا نه حق ونه غواړي، او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي، او هغوی خاص دي چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده، حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مهرباني وکړه، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. که چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستې؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې ستونزې چې دي، هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي، او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه کوي، عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده، معزز انسان، هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي، مخکې نه چې دوی ته صحیح او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که راسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار داسې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلی، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولې کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښي او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکري مشکل لري. بالعکس، لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه ځکه وکوي چې لور عاجزه وي. دغه انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی، او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. د مثال په توګه باندې عبادت، مثلا عبادت هم نارینه کوي او همې خزینه کوي. بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایم چې یا جاهلان دي، نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچت شي، دغه علمي پوهاوی دا باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي د اهل ذکر. دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام او مولانا صاحبان. اذن تاسو پوښتنه وکوئ چې دوی باید څه حقوق دي. که چېرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي، نو زما په نظر باندې چې دا یو لوی ظلم دی. دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کېږي نه. او په دې باندې بیا انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به یې تور وي او نوم به یې بد وي، او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله، دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی، د یوې لور حق ته نه ورکول کېږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي، آیا ښه به یې ور باندې وسي؟
خوره کې حرام په حرامه لار ځي. تاسو یقین وکوئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي یو چاته، هغه حرام وي، همداسې په حرامه لار باندې به ورنه ځي. د ټولو هغه حقوق چې د خویندو دي، حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې، لکه هغه چې خرڅوي. تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ، د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل د خور او مور باندې، او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي، هغه ورنه اخلي، ورنه غلا کوي. البته دا غلا ده که چېرته انسانان پوه شي. نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی به خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي. واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کېږي. نو دغه مال قطعا، حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي، چې باندې واخلي، خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته، په دې کې برکت نشته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هو کې اصلا خیر نشته. الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر. زه د دوو شریکانو ثالث دریم ګنایم چې تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه دی کړی. بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف، او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې یو بل سره خیانت نه کړی، یو بل سره اختلاف نه کړی. دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور و ورور دوه سره شریکان دي. د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سترګې پټوي او هغه ورنغلا کوي؟ د دې معاملې نه الله بهر کېږي. کومه معامله کې چې الله نه وي، تاسو خپله وایي آیا به وکړي، بخیر وي، به وکړي، برکت وي، د هغې نه به موږ تاسو ګټ واخلو؟ قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کېږي. نو دا ډېره بهتره خبر ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو، د خور او مور په حق باندې او د لور په حق باندې، هغوی ته خپل حق ورته ورکړو. الله جل جلاله موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه، لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته به بریاوې هم راکوي، او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کېږي، او زموږ ستاسو به رزق به زموږ ستاسو د دوی په وجه باندې، د همکارۍ سره، د دوی سره، د حقوقو ډول په وجه باندې به زیاتېږي.
بله، وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان که میرمن محاکم و تم مراجعه نسی کولی، لبلی خواد دوی خپل وظیفه ملی لاسه ور کردی دی، ووز احتیاج دی امدغه چه میراستی دوی لری لپلار لورو را ورطا پاتی ده. پا دغه سیا وضعیت که تاسی دی خویندو تا چوه لری کمی لاری خپل یکا ترچو خپل حق تا ورسیگی؟
خویندو تا زوای ما چه تاسو خپل حق وغاری، او تاسو خپل کم حق چیوی اغا پا دست شکر بانده وغاری، چه تاسو دمخ او به هم محفوظی پاتشی، او تاسو خپل حق هم غخته وی. دی حکومت تا مسئولیت دی چه باید اوی دی محاکم و پا وسته بانده نارنه دیتا مجبور که چه باید اوی حق ورده ورکری. اما با هوای جز دوات مهم دی، علماء کرام دی خپلو منابرونه او دی خپلو مساجدونه او دی خپلو کم موجوده وسائل چه ورسره دی، اوی پا هوای که دی باید نارنه و دیتا پیغامونه و مسئولینه ورکری چه دوید الله نوایه دیگی. او خواهیم که خودما دا غده چه دیر دی حکمت او دیر زکر چه دوی عموماً یعنی حیاناتی دی، دوی صبر وکوی او تحمل وکوی او حوصله وکوی او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب په چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خویندې حقوق وغواړي، باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کړی وي، او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او دا حقوق دي، حتما به هغه حقوق د زنانو ورته اخلي.
که نارینه او تم یو څه ولرو، هغه کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټوي، مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي، په کور کلی کې سپینګیری را ټول سی او خبره لوی سی، دوی ته څه کول پکار دي؟ چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي، د لور کېږي، دا ورکړي، تر څو هغه یو غټ متل دی، غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی.
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه ور نظما دغه په ډېر احترام او په درناوی باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګروان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نور هغه اقربا او زما په مال کې دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علماو کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، من هسې دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنې کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا هوا په هوای چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه هوا په هوای باید زیات شي. او نارینه ونه زما دا خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوهوي نو بیا د الله تعالی جلالونه ویرېږي. سبا لک تاسو مهرباني وکړه، بیا حاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپین ږیرو غونډي، بیا د منطقې خلک دې باندې خبره کوي. نو ښه خبر دا چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبان وي، هغوی فقیران وي، یو کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي، بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف، لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خراونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خرا باندې او خپله بددعای باندې خپل حق الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه او حتما هغه حق ورته ورکوي. چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا الله کار دی، خو حتما حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حق ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي. او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه. او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي، خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې بې نرمۍ ورداخلي. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، خپل د آخرت خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ستاسو خفیف شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بېغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ، که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړي، سیدا واضح کړي. ډېر بخښي،
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت را لګلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی، ښځو ته لاړو، بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها، ته او د ښځو نه مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دا ښځې چې ده انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی، د حق باید ونسپول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، هغوی سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کښېنو، ورته وایي متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي. هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین کناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلی، او کتلوی د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوه کړو، او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځو تر څو په ټول ژوند کې موږ تاسو سره اوسې.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسې.
الله تاسو هم ژوند دې لري مهرباني.
دران دوستانو، داوا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتید، تربیه مو الله مال او ملګری.
درس ختلم درته می وانا قتل و مې بخا ختلم درت میوانا قتل و میں بکا غگ دین شم درت می دیر و جڑل و میں بکا
چپے ہے دل